السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 لسم کال د نومبر د میاشتې سلور منیټه دا ملیحه میزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې تاسو سره کلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د شمالي وزیرستان مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې چې بندي شوې مرستې دې ورته بحال کړي. د امریکا حکومت د قبایلي سیمو کډوالو بحالۍ لپاره د 1.5 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی. خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د هغه هیواد شخړې پر هواري خبرې کړي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر کډوالو بندې مرستې دي بیا خلاصې کړي. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان شبې سپینوام رزمک ګډیوم او دوسلي سیمو مشرانو تېره ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال وکړه. یو مشر شیر محمد تر جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې د قبایلو تر پوره بحالۍ به ورته مرستې ورکوي.
د کوم سره زیاتای کو زکه چې مشه دی دا وی دی چې پر داخل بحال نوي دی تم زکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلص نوي هغه پر او دی د امیر دا تاون سره کی وجه پر بانک کنا په چار اجازه کې نازکه مسله حالو کو او حال نش په دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره.
د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویل د یادو 15 سیمو د مرستو په اړه یې په قبایلي سیمو کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ته فارمونه استولی دي، خو هغه اداره وایي انتظامی ورڅخه کاغذونه بیرته اخیستي. د امریکا حکومت له قبایلي سیمو کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 150 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پېښور کې د امریکا کونسلګرۍ په نننۍ بیان کې راغلي د نړیوالې پرمختیا امریکایي ادارې USAID دا پیسې به په قبایلي سیمو کې د سکولونو بیا ودانۍ، د کارونو لپاره د روزنې، د کروندګرۍ نظام ښه کولو او خوراکي مرستو لپاره کارول کیږي. بیان زیاتوي دا اعلان د دې ادارې پاکستان څانګې مشر جان ګروواک نن په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال وکړ. نوموړي دا اعلان پر داسې مهال کړی چې تېر ماښام د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت وویل د بېکوره کړل شویو د بحالۍ لپاره شاوخوا 800 میلیونه روپیو ته اړتیا لري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو قائمه کمیټې پر ماشومانو د تیری او تاوتریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی دی. د کورنیو چارو قائمه کمیټې تیر ماښام په قانوني مسوده کې بدلونونه منظور کړل چې پکې ویل شوي که یو کس پر ماشوم جنسي تیری وکړي او جرم ورباندې ثبات شي نو ورته به د عمر قید یا مرګ سزا ورول کیږي. کمیټې ویل د خلکو په کورونو کې پر کارکوونکو ماشومانو د تشدد په نتیجه کې به ککړ کس ته د 3 کاله بند او جرمانی سزا ورول کیږي. دا ترمیمي بل په اوس قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کیږي. له هغو ځایونو تر منظورۍ وروسته د ولسمشر لاسلیک سره دا نافذ العمل شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم د هسپتالونو نظام ښه کولو نوي قانون پاړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور به بنسټه ګرځولی. تیر ورځ په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکټرانو یو وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. خو د صوبې ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر شاه سوار نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د عمران خان څرګندونو غندنه وکړه او ویل چې د هسپتالونو انتظام پاړه قانون خې نقطې هم لري. البته دا قانون د روغتیايي کارکوونکو پر نوکرۍ منفي اثرات هم لرلی شي چې باید یې حل راوځي. نوی قانون وایي چې د هسپتالونو ښه کارکردګۍ لپاره به یو بورډ پوره واک لري چې هغه روغتیايي کارکوونکي له دندو لرې کړي چې خپل کار په سم ډول نه کوي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 ارب روپۍ لګوي. د واکسینونو ادارې یا EPI یو مشر ډاکټر طاهر خان تیر مازیګر په سوات کې د یو سیمینار پر مهال ویلي یو شمېر داسې ناروغۍ شته چې یوازې په یو څو ستنو ماشومان تر ژغورل کېدای شي.
دې کې تقریبا 17 ارب روپۍ د واکسین دی. دا نه بیماریان TB، پولیو، تشنج، خوناک، خسره، گردن توڑ، بخار، سرسام موندے چکم شی، آغا، نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریان دی او دی په دو ادری ټیکو تړې دینه بچ کې دی شي.
په پاکستان کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې ثبتېږي. د افغانستان روسي جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته د تللو کډوالو ستنولو په برخه کې دی له هر ډول څرګندونو ډډه وکړي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن د عمومي غونډې پر مهال ویل افغان حکومت دې بهرني هیوادونه قانع کړي چې ورغلي افغانان له سختو حالاتو ورکړه شوي او دا چې د هغوی خپل هیواد ته د جبري ستنولو مخه دې ونیسي. هلته د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن د مدلي فعالانو په یوه غونډه کې وویل بهرني هیوادونه دې په زور افغان کډوال هیواد ته نستنوي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وای په مرجی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د مرجی د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال راډیو ته ویل جګړه نن پیل شوې چې په پایله کې د سیستاني او بلاک پنج په نوم سیمې د وسلوالو لاسته ورغلې دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وای افغان پوځیانو له دې سیمو تاکتیکي شاتګ کړی او عملیات یې پیل کړي دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ګوري. دا ملاقات پر داسې مهال کېږي چې د شام څلور کلنۍ جګړې پای لپاره مهمې ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تیر ماښام وویل د خبرو مهمو موضوع په شام کې سیاسي عمل او د دمشق او شامي اپوزیشن ترمنځ د اصلي خبرو پیلول دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تیرې میاشتې پر دیرشمه د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ستافن دي مستوره او د شام په شخړه کې له ښکېلو اولسو نورو نړیوالو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره ولیدل. په دوی کې د امریکا، ایران او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیران شامل ول، خو پکې د شامي حکومت یا اپوزیشن هیڅ استازی نه و. ګډونوال هلته سلا شول چې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د رژیم او مخالفانو ترمنځ د سولې یو تړون وکړي چې د نوي آئین یا اساسي قانون او ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواره کړل شي. او د روسیې او بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف په مصر کې د ژغورنې کارکوونکو ته هدایت کړی چې د الوتکې پیښې لټون ساحه د تر څلوېښت مربع کیلومتره پراخه کړي چې مړي او د الوتکې برخې وموندل شي. نوموړي نن وویل بی پیلوټه الوتکې او خلایي څارونکي نظامونه د سیمې د لیدو او پلټلو لپاره کار کوي. چارواکي وایي د روسیې او ژغورونکو وار له مخه د الوتکې پرېوتو دیرش مربع کیلومتره سیمه معاینه کړې. د شنبې خالي پر ورځ د مصر په ټاپو وزمه سینا سیمه کې د میټروجیټ ایربس الوتکه چې سنت پیټرزبرګ ته روانه وه پریوته چې پکې ټول سپاره 240 کسان وژل شول. د خبرونو پای احمد الله د کرنسوي آثارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ. یو پاوند 118 روپۍ 80 پیسې او 112 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 202 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپے خستے کی گی او 215 اتیا ایرانی ریال پیو پاکستانی روپے خرچ ولے کی گی. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور به یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال مولا احمد الله نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. د شمالي وزیرستان کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د مرستو ورکولو لړۍ دې ورته بحال کړل شي. دا پاکستان په قومی اسمبلی کې د کورنو چارو لپاره قائمه کمیټه په غونډه کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی خلاف د سزاګانو ترمیمی بل منظور شوی دی. د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي سوای
داسې قوانین اول موجود رو داسې ترمیم چې پکې کیږي دا یو ښه خبره ده چې قانون چې دی هغه بهتر کیږي. خو سو د امپلیمنټیشن خبره ده، تر خبره ده چې رپورټینګ کې ملي
دا خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم د عمران خان هغه بیان به بنیاد ګرځولی چې ګواکې ډاکټران د شخصي ګټو لپاره د صوبې د صحت محکمې اصلاحاتو سره نه مني. یو ډاکټر وایي
دا سبب قانون نه دی، نه دا دا امپلائی سره تعلق لري، دا د سټیک هولډر سره تعلق لري. دا څه خبرې دي چې دا به حل کول غواړي بیفور دا امپلیمنٹ شي.
په خبرونه کې نور رپورټونه او تبصرې هم لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې لاره یواري بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی به کورکل شو خلکو ته د مرستو رسولو درول شوی لړۍ د بیرته روانه کړي. د دغه مشرانو په خبره لتیرې روزې میاشت راهیسې دوی ته مرستې نه دي ورکړل شوی. دوی شکایت کوي چې غوښتنو ته حکومتي چارواکي مثبت جواب نه وایي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک گاڑیوم او دوسلی مشرانو 13 ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقد مرستې دې بحال کړي چې د روژې میاشتې نه یې بند کړې. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامیه سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره د ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامیه ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي، خو هغه یې لا هم نه دی پوره کړی.
یو لسټ دی ولوژم خو بهرحال ایف ڈی ایم اے ولې اول خو امان نه پکې بیا ورځ سره چې نه پولیټیکل ویلي دي خپل پی دا لسټ واپس خو ځای چې ای پی یو سره په دای گری نه یا ای پی ار ته وجه زو نه نه جرګه غاده تا وکم مش کوم سره درې می مش کوم ته خبره مخ شي کی باقی وزتی کوم فیصله پکو بیا چا کوم څه خو یو انټرلای مش کوم سره غاکی.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وای دولت ور سره وعده کړی و چې تر سو خلک کډوال وي مرستې به یې جاری وي.
لکه د کوم سره زیتای کو ځکه چې مشته دی دا وي چې څه پر د خل بحال نه وي دی ته ځکه پټي تجارت او بازور کاروبار خلوص نه وي هغه پر دی د امیر دغه تعاون سره کې وې پر بانک کنا په چار اجازه کې نازګي مسله حالو کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره وي او بیا حکومت مرکز تر سره.
ملک محمد نوروای په دوی د بکور شو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیه د خپل خبرې نه ورنه په شا شوه او دغه کډوال یې خامخا د مرستو څخه محرومه ساتلی.
ایران اور نه اور وی خو بیا خو خامہ خاص نه تو احتجاج کی مظاہرہ او کی وقت کی نه ځا مطالبه تو هغه ته چلې موږ تختنا تصدیق کړای وو مثال دغه خلک تکلیفین او وکل تفسیر وغلل دي تفسیر تغریرا کړل دو کا خو د پاتیر ځان حکومت تل کی زدا دا وشي نه دا داخل مت ګوروي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه په دیاړه پختنه وکړه نو چارواکو وویل پولیټیکل ایجنټ ورتا وینا کړي چې د 15 تحصیلونو کډوال دې بیا درخواست وکړي او وړاندې د دوی فارمونه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ڈی ایم اے ته استولي ول. د ایف ڈی ایم اے چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامی دوی نه د 15 تحصیلونو کډوالو تصدیق شده فارمونه واپس اخستي. کډوال وای د روژې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محرومه دي ایف ڈی ایم اے چارواکي ورته پولیټیکل انتظامیه یادوي او پولیټیکل انتظامیه ورته وای چې مسله د ایف ڈی ایم اے سره ښکل شوې او دوی تش یو بل ته لیږي چې پرې وخت وباسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ریاستونو او سرحدي سیمو وزارت ویلي دي چې د ضرب اعظم عملیات وروسته په هیواد کې دننه د بې کوره شوو کسانو بحالۍ لپاره د مالي ضرورتونو اندازه لګول شوې ده چې د 80 اربع روپو نه زیاته ده. بلخوا متاثرین وایي چې حکومت صرف اندازې لګوي خو عملي ګامونه نه پورته کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د نهې په ورځ د ریاستونو او سرحدي سیمو وزارت لخوا سینټ ته وویل شول چې په فاټا کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالی ضرورتو اندازه قریبا 80 اربع 3.5 کروڑ روپۍ لګولی شوې ده چې پکې د نقد ګرانټ، د ټرانسپورټیشن سمدستي بحالۍ او د سبسیډۍ لپاره د فنډ د ضرورتو اندازه 50 اربع روپۍ او د کورونو جوړولو لپاره اندازه 1.5 اربع روپۍ لګولی شوې ده. د وزارت لخوا سینټ ته وویل شول چې د تعلیم څانګې لپاره 15.5 میلیونه، د روغتیایي څانګې لپاره 40.7 میلیونه، د سړکونو جوړولو لپاره 6.42 میلیونه، د کروندې لپاره 40.7 میلیونه او د لایف سټاک لپاره 1.5 میلیونه روپو اندازه لګولې شوې ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم اپریشن له وجې بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت صرف اندازې لګوي خو عملي ګامونه نه پورته کوي. د یاد ایجنسۍ سره تعلق لرونکي یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې حکومت د روان کال مارچ میاشتې د 1.3 نیټې نه د متاثرینو مرحلهواره واپسي شروع کړې ده، خو تر دې دمه یې قریبا 1000 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلي دي.
پیسو خبره ده سینټ کې یا په اسمبلی کې یا په کاغذو کې یا د ټی وی د اخبار خبرې وي د ریډیو، خو په ګراوند باندې اوسه پورې څه شو شوي او لیدلې شوي نه دي. هغې وجه دا ده چې متاثرین خو یا واپس تللي نه دي، هغې د کورو پته نه لګي، د مارکیټو د بازارو پته نه لګي چې څومره ډیمیج شوي دي، څومره نقصانات شوي دي. نو دا متاثرینو دا مطالبه ده چې زر تر زره مو کثیر ته د سره او سیمو کې علاقه کلیر ده.
ذکر دا چې څو وخت وړاندې د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې د شمالي وزیرستان د 1,03,000 نه زیات کورنۍ ورسره راجستر دي او چې په کومو سیمو کې د امنیت وضع ښه کیږي نو د هغه ځایونو خلک واپس خپلو سیمو ته لیږي. خو د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړی محمد جمال الدین وایي
کار کولو شکامه شته دی خلک ته هغه 4,00,000 روپۍ چې کوم دوی ورته شیل اه نه دي میلاو طریقه کار ورته وځه کوي پته به ولګي چې حکومت سره مخلص دی او خلک ته دا شیان واقعي رسوي نه رسوي. او موږ هم دا سبا کوو چې دا کوم 4,00,000 روپۍ دي دا د خلکو دپاره نه کافي دي په دا باندې د هغه د موږ د علاقې سرونه بالکل نه جوړېږي نو د دې دپاره نه ډېرې پیسې ضرورت دی.
یاد دي وي چې حکومت تیر کال د جون میاشتې 15 نیټې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم سره فوزي عملیات پیل کړي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د کورنو چارو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه په ماشومانو د جنسي تشدد یا جنسي تیری کوونکو مجرمانو ته د سخت سزاګانو ورکولو لپاره د ترمیمي بل منظوري ورکړې ده. په بل کې ویل شوی دي چې له ماشومانو سره جنسي زیاتی کوونکو ته به د عمر قید او یا د مرګ سزا ورکول کیږي. نور تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج هیر په رپورټ کې.
د نهې په مخام اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د چیرمین رانا شمی محمد په مشرۍ کې د داخله چارو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د ماشومانو د حقونو د فوجداري قانوني ترمیمي بل منظور کړی شو. بلکې وویل شو چې کوم تن د یو ماشوم سره جنسي تیری وکړي نو هغه ته به عمر قید یا د مرګ سزا ورکولی شي. د ماشومانو په دوکه بې حجابه ویډیو یا تصویر جوړونکي ته به 1 کال د بند او د 15,00,000 روپو د جرمانې سزاګانې ورکول کیږي. او دغه رنګ یو تن چې لکهسته د ماشوم سره غیر اخلاقي حرکتونه وکړي نو د هغه لپاره 3 کاله د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزا تجویز کړې شوې ده. او که چا د کور په ملازمینو یا په نورو ماشومانو باندې تشدد وکړو نو هغوی ته به هم د 3 کالو د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزاګانې ورکولې شي. او که د متاثره ماشومانو علاج یې ونه کړو نو نورې 25,000 روپۍ جرمانه به ادا کوي. بلکې زیاته کړې شوې کې چې یو پولیس په دارنګ کې سونو کې کاروایی ونه کړه نو ورته په د شپږو میاشتو نه واخله تر د 2 کالو پورې د بند سزا ورکول کیږي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې او د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان د بل پاړه وې
د ماشومانو خبره وکړه چې غیر مسلمانو مول دې کړو دې کې مسلم او نان مسلم دا پرې ده او جو ټول جو هغه کړه چې کرایم کیږي دا کیږي کړه دا نان مسلم خلاف هم ومن خلاف کیږي او مسلم خلاف هم کیږي. بلکې مو وایي چې دا شرک تاسو ته حق دی دا نان مسلم ته ختم کړئ.
کله چې مشال ریډیو د بشری حقوقو د یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه د دې بل په اړه وپوښتل نو هغه وی چې دا بل به هله ګټور ثابت شي چې په دې کې تجویز کړې شوې سزاګانې عملي کړې شي. نوموړي زیاته کړه
دا څه قوانین چې کم دي چې کم اول موجود او هغه کې قانوني سکم کافی حد لري موجود نو دا څه ترمیم چې پکې کیږي او هغه کې نورې سزاوانو اضافه هم پکې کیږي نو دا یو ښه خبره ده چې قانون چې دی هغه بهتر کیږي. تر څو د امپلیمنټیشن خبردار چې رپورټینګ کمی ده تاسو وګورئ موجوده وخت کې یو تجزیه وشوه چې هغه تجزیه کې مختلف میډیا چینلو باندې دا راغلو چې پاکستان کې په کم کم ښارونو کې چې کم دي داسې واقعات کیږي. نو د خیبر پختونخوا یو ښار هم پکې نه و او د هغې وجه دا نه وه چې هلته کې داسې واقعات نه کیږي بلکې د هغې وجه دا وه چې هلته کې داسې واقعات نه رپورټ کیږي.
دا بل قومي اسمبلی ته ولېږل شو او له دې وروسته به سینټ ته وړاندې کولی شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د صوبایي ډاکټرانو تنظیم د عمران خان هغه بیان به بنیاد ګرځولی چې ګواکې ډاکټران د زیاتو پیسو ګټلو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د اصلاحاتو د نوي قانون لار نیولې ده. عمران خان تیره ورځ په پیښور وزیر اعلی هاوس کې یو خبري غونډه ته وویل چې د صوبې ولس ته د ښو روغتیايي اسانتیاو ورکولو په مقصد د قانون په لاره کې د خنډونو اچونکو ډاکټرانو مقابله به کوي. له پیښوره د زلان یوسفزی رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو تنظیم د عمران خان هغه تورونه بے بنسټه ګرځولی دي چې ګنې د ډاکټرانو یو خاص ټولګي په خیبر پختونخوا کې د هسپتالونو د نظام ښه کولو په غرض د صوبایي حکومت د نوي قانون مخه نیسلې ده. عمران خان د نهې پروس په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال دا هم ویلی وو چې ځینې ډاکټران یوازې د زیاتو پیسو ګټلو په لالچ د صحت د نوي قانون مخالفت کوي.
مې ان کو پیغام دے رہا ہوں یہ
زدوی تا دا پیغام ورکوم چې که دوی خیال وي چې دوی د ذاتی ګټو لپاره به اسپیتالونو ته راتلونکي 1 کروڑ مریضان پازابیږي، موږ به ستاسو نمونه په اخبارونو کې خپرو، زموږ د پارټۍ غړي به ستاسو د کورونو مخې ته احتجاجي ناشتې کوي. ستاسو څه خیال دی چې تاسو د خپلو پیسو ګټلو لپاره د ټولې صوبې اسپیتالونه ناکامه کړئ او ستاسو کلینیکونه دې روان وي؟ د سرکاري اسپیتالونو مشینان دې د دې لپاره خراب وي چې تاسو د شخصي اسپیتالونو په مشینانو پیسې وګټئ. ستاسو څه خیال دی چې موږ به غلي ناشو؟ زه نن راغلی هم د دې لپاره یم چې تاسو ته ووایم چې موږ به ستاسو تر اخره پورې مقابله کوو،
آخر تک مقابله کریں گے.
خو بیا د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر شاه سوار د عمران خان دغه تورونه غندي او وایي چې دوی هم غواړي چې په صوبه کې د هسپتالونو کارکردګي خشي، خو په نوي قانون کې د صحت د کارکوونکو د نوکرۍ او د نورو اسانتیاو د تحفظ ضمانت نشته.
تقریبا 80% دا ایک سکم دے دا مطلب دا ثبت قانون نہ رہے دے ذرا الگ اسپرٹ خدے عوام خدے دے کے بنیادی دا امپلائیز سره تعلق لري، دا دې سټیک هولډر سره تعلق لري، دا وی په سرویسز باندې یعنی کې چې دا کم خلک الریډي ان سرویس دي، دا وی په پروموشن باندې دې باندې فرق راځي. لکه دا داسې خبرې دي چې دا به حل کول غواړي بیفور چې دا امپلیمنٹ شي.
د صحت په محکمه کې د اصلاحاتو نوي قانون عملی کول د ډاکټرانو د اندېښنو له وجې عدالت ځنډولی دي. په دغه قانون کې د ډاکټرانو یوانی وکړه هم ده چې د عملی کېدو وروسته به سرکاري نوکری کوونکي ډاکټر ته له هسپتال څخه بهر د شخصي کلینیک اجازت نه وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبې خلکو ته له نهو بېلابېلو خطرناکو ناروغونو د حفاظت واکسین ورکړل شي او د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي. د ای پی آی حکومتي پروګرام مشر پرون د سوات په مرکزي خرپنګوره کې یو خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت پلان لري چې په راتلونکو 100 کلونو کې د سیمې ماشومان له پولیو رنز نه په بشپړ توګه وژغوري. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات تشرب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنزونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د پوهې راوستو سیمینار تابع شو چې پکې زیاتره د سیمې خبريالانو ګډون وکړو. سیمینار ته خپل وینا کې د خیبر پختونخوا ای پی آی مشر ډاکټر طاهر خان وویل چې د خیبر پختونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره د لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکی هم لګوي. دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکار رنزونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي.
د راتلونکو 15 کال کې د خیبر پختونخوا د لپاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دی باندې کیږي. دی کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کم دی هغه د ویکسین دی، دا نه بیماریانه چې کم دی ٹی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسرا، هغه گردن توڑ، بخار، سرسام موندې چې کم شي، هغه نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریانه دي او دی په دوه درې ټیکو ټیک سړی دین بچکه دی شي.
په دغه مقاصد مینار تابع کونکي غیر دولتي ټولنې اکثره تعلق لرونکي شایسته یاسمین اویل چې د سیمینار مقصد هم دا دی چې خبریالان په خپلو خبرونو کې ولسته د صحت راپیخو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړی شوی اسانتیاګانو باندې پوهه راولي.
چې کم داش پګ حفاظتي ټیکی دي د دې اویرنس لپاره بخپل چې کم میډیم سی هغه باندې بدې دو اویرنس لپاره به کار کوي او سره سره دا مو چې د حفاظتي ټیکو په اهمیت باندې چې کم دي هغه باندې لیکلم په کار ډیر زیات دي.
سیمینار کې شریک د پښتو ژبه ټي وي چینل نمائنده سید الرحمن په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې د سوات خبريالان زیاتره د پیښو او سیاسي خلکو خبرونه خبروي. دوی ته د دې سیمینار نه پوره معلومات ترلاسه شول.
موږ هغه مسلې چې دین هغه اجاګر کوو کوم چې غټي پیخي نو دا غي سره زمونږ د سیاست سره کم تړلې خبرې چې دا زمونږ نه پاتې شونن پدې کوم ډیر از دکړو کړه چې حکومت پارباو روپۍ پدې باندې خرج کړي.
سیمینار کې ډاکټر طاهر خان په تفصیل سره راپور وړاندې کړو چې 13 کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو لوجې خیبر پښتونخوا کې 80% رنځونو کې کمی راغلی چې ورسره د مور او ماشومانو مستقل مزدوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم 14 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 14 بجو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د اقتصادي لار پروژې په اړه د غونډې تر مشري وروسته اړونده حکومتي ادارو ته هدایت جاری کړی دی چې د دغه لارې د مغربي برخې جوړولو چارې زر تر سره پیل کړي. نوموړي همداراز ویلي چې په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو له حکومتونو سره باید رابطې وکړل شي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل لري.
په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو اعلی سطحې غونډې ته وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې د مغربي لارې د حصول لپاره دي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو سره رابطه وکړی شي. یاد دي چې د وفاقي حکومت لاړخه د پاکستان او چین ترمنځ د رهداري مغربي لارې لپاره په سالانه پرمختیایي منصوبه کې فنډ هم مختص شوی دی. بلخ د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی وای چې د لاهور نه تر عبدالحکیم موټر وے او د جوب نه تر د مشاکوټ موټر وے د بنیاد تیګه به روانه میاشت ایښودل کیږي. په مغربي رهداري د وزیر اعظم اوسنی هدایاتو په اړه د پښتونخوا عوامی گنغړې او پخوانی سینیټر عبدالرؤف د وزیر اعظم د هدایاتو هرکلی کړی دی او ویلي دي که په عملی توګه په پخوانی لار کار وشو نو دا به د وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان اولس سره خوالی وي.
بیا څه په کار دی چې دلته یوازې د روډ تر د پولې د دې خبره ونه کې ځکه اخیستل روډ پراخول دا بیله خبر ده او د دې دپاره د موټروې د طرز داسې روډ جوړول چې پر دې باندې زموږ فاصله هم کمه ده او چې موږ ته بهترینه د موټروې د طرز زموږ له روډ راکړل شي او زموږ اکنامک زون سی دا به واقعتن د میا صاحب د پښتون بلوچ د دې صوبې او د پښتون بلوچ د دې قام سره واپس صحیح معنا د پاکستان د جمهوری وزیر اعظم په توګه باندې دا به د داغ عمل وی دا به زړه غوي چې د سپسته تکال احساس مېرونی چې دا په دې کې بلی دي.
خو بل خو د عوامي نېشنل ګونویان او پخوانی سېنېټر زاهد خان وایي چې حکومت د مغربي لارې په حق له د عملی کار پرې د بیانونو نه کار اخلي.
د بدقسمتۍ نه موجوده حکومت صرف اخباری بیانات خور کوي خو تر اوسه پوری چې چونکې مونږ ته یو د نن نه پنځه میاشتې مخکې بریفینګ راکړی و کوم چې د دې وزیر دی حسن اقبال هغه دا وی چې مونږ ته دا به تاسو ته په 2016 کې دا روډ کمپلیټ کړو دا د 2015 ختم شو تر اوسه پورې د هغې فیزیبلټي تیار نه ډیزاین تیار نه دی ډرایګ نه دی اوس وایي چې د زموږ رابطې وکړي نو ما دا وایي چې دا دروغ دی که نه دي. مونږ په دې خبرو باندې بالکل دوکه کیږو نو عوامي نېشنل پارټۍ د دې خلکو دپاره همیشه د وړو سپورټ د حقوقو آواز چت کړی دی مونږ به خپل جدوجي حد کوو.
د ذکر دی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصاد د رهداري مغربي روټ په اړه د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا اعتراضات مخې ته راغلي وو چې حکومت مغربي روټ کې بدلون کړی دی خو حکومت د دوی دا اعتراضات رد کړي وو او ویلي وو چې پکې بدلون نه دی شوی. یاد دی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین د صدر د اسلام آباد د دورې په موقع دواړو ملکونو ترمنځ د 45 ارب ډالرو نه د زیات مالیت معاهدې لاسلیک شوی وي چې پکې زیاتې د توانایي او انفراستراکچر په اړه دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبریال زمان مسعود د وژنې د پیښې پلټنه دې وکړي. نوموړی د سه شنبې په ورځ په ټانګ کې ووژل شو. وسوالو طالبانو د مرګ ذمهواري قبول کړې ده. تفصیل عبدالله کا کړاورو.
کمیټی ټو پروټیکټ جرنالیسټ د ایشیا د برخې مشر باب ټیټس په خپل نننی بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي که زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ سره کار کولی او یا دا چې خبریالو خو اصل خبره دا ده چې باید هرومرو د ده د مرګ پلټنه وسي. د ده په وینا که هر څوک د وژنې ذمهواري قبولوي خو یوه خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود پرون په ټانګ کې پر موټرسایکل سپور و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواژه او وروسته یې د طالبانو یو قمندان قاري سیف الله سیف د وژنې ذمهواري قبوله کړه. طالب قمندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. د زیاته کړه چې څو نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورځپاڼې لپاره کار کولی او د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی وو. د کمیټی ټو پروټیکټ جرنالیسټ په بیان کې راغلی دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په تیره یوه لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
د ځوانانو لاسته راوړلې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنی غم تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مخم 5:30 بجې کیدونکې دي لن خبرونه یو واره بیا لا پامیر ساحل اورو
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو تیر ورځ د یوې جرګې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې پر کډوالو باندې مرستې بیا خلاصې کړي. هلته د امریکا حکومت له قبایلی سیمو کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی. په پیښور کې دا اعلان د امریکا کونسلګرۍ په ننني بیان کې راغلی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو کمیټې پر ماشومانو د تیری او تاوتریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی دی. د کورنیو چارو قائمه کمیټې تیر خام په قانوني مسوده کې بدلونونه منزور کړل چې پکې ویل شوی چې یو کس پر ماشوم جنسي تیری وکړي او جرم ورباندې ثبت شي نو ورته به د عمر قید یا مرګ سزا اورول کیږي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم نن د هسپتالونو نظام ښه کولی نه قانون نوی قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور بے بنسټه وباله. تیره ورځ په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال عمران خان تور پورې کړ چې د ډاکټرانو یو وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې د پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 اربه روپۍ لګوي. د افغانستان ولسي جرګې نن له حکومته غوښتنه وکړه چې بهرنیو هیوادونو ته د تللیو کډوالو ستنولو په برخه کې د له هر ډول څرګندونو ډډه وکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شامی اپوزیشن ډلو پر یو لیست د توافق غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې خبرو ته وبلل شي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي دی مستور نن په مسکو کې ویل په دمشق کې د ټولو خواوو په ګډون د حکومت جوړولو لپاره کار کول اړین دي. او د روسیې بهرنیو بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف په مصر کې د ژغورنې کارکونکو ته هدایت کړی چې د الوتکې پیښې لټون ساحه د 40 مربع کیلومتره پراخه کړي چې مړی او د الوتکې برخې وموندل شي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشر ورسپانه خپل ادریه د فاټا حیثیت په بدلون باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په شمول د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو د بل د حمایت اعلان کړی دی. د کومې رسته چې د دې بل د نه منځوریدو هیڅ جواز نه جوړیږي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د فاټا د عیني حیثیت بدلون یو ډیره نازکه معامله ده. نو په کار ده چې دې معامله کې له ډیر احتیاط کار واغستل شي او په اکثریتي رای سره فیصله وکریشی. ادریه زیتوی مونګنو چې د فاټا نه د پارلیمان غړی د فاټا اصل نمائندگان نه دی او لسورته هم دا منډیټ نه دی ورکړي چې غنی تاسو د ټولي فاټا د ولست مستقبل فیصله وکړي. نو په کار دي چې یو داسې لار خپل کړی شي چې پکې د ټولو قبایلی سیمو د ولست رای شامل وي. ادریه وړاندې وایي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملې دل یا ځان له صوبو جوړول سبد خبر نه ده. خو د دې لپاره داسې لړ ټاکل پکار ده چې پکې تضاد نه وي او دې لړکی یو تجویز دا هم کې شي چې خیبر پختونخوا نه 200 جوړې کړی شي او په یو صوبه کې قبایلی سیمې د هغوی د فطري جغرافیې حالاتو مطابق زم کړی شي. نو دا رنګ به دا مسله په خشن هواره شي. دریا اخري کې وایي د فاټا د سیاسي ګوندونو او د فاټا د پارلیمان غړو د لړکی حل ځلې په خپل ځای او دا معامله به روانه هم وي. خو د فاټا د ولس موجوده مسلو اړخته پام ورکول پکار دي چې پکې د روزګار، تعلیم او صحت مسلې تر ټولو لوی مسلې دي. بل پلو جنگ رسپان خپل دریا په زلزله زپلو او د هغوی لپاره په حکومتي امداد لیکلي او وایي چې خیبر پختونخوا کې د زلزلې له کبله چې د نقصاناتو کوم حساب مخې ته راغلی دی اصل کې د هغې نه یو په دوه زیات نقصان شوی دی او همدا وجه ده چې په سینټ کې هم د دې خبرې انکشاف وکړی شو چې د انساني زیان نه سربیره کم ناکم 100,000 کورونه په زلزله کې تباه شوي دي او دغه خلک د شین اسمان لاندې په دې یخ یخنۍ کې د الله په اثر پراته دي. ادارې وړاندې وایي اوس هم داسې علاقې شته دی چرته چې نه امدادي ټیمونه رسیدلې دي او نه د حکومت په کاته کې راغلي دي. دریا اخري کې وایي چې اوس په سینټ کې هم ویلې شو چې د امدادي رقم د ویش کار دی په افسر شاهي نه پرېږدي، نو په کار دی چې حکومت دا معامله په نظر کې وساتي او کوم کورونه چې تباه شوي چې هغه زلزله پروف جوړ کړي، ځکه چې په دغه علاقو کې بیا هم زلزله راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا له افغانانو سره د ناوړه چلند او په دغه اړه د افغانانو د شکایتونو د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ بیا هم د ایران د حکومتي چارواکو لخوا د یو ایراني لیکوال د نیولو پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې انیس اجمل اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو 22 کلن افغان علی شاه ایوبی په حواله لیکلی دي چې نوموړي په دې وروستیو کې اروپا ته د مهاجرت کولو هڅه کوله چې د ایراني ځواکونو لخوا د وهلو ټکولو وروسته بیرته کابل ته ولیږل شو. مقاله د زیاتره افغانانو په حواله لیکي چې مغربي هیوادونو ته د سفر پر مهال د ایراني ځواکونو له سخت چلند سره مخ کیږي. دغه افغانان وایي چې ترکیې ته د اوړېدو د مخنیوي په خاطر د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د نیولو، وهلو، ټکولو او تشدد سره مخ کیږي او اندا چې ډزې په هم وشي. مقاله لیکي پر هغو افغانانو چې نور هیوادونو ته کډه کېدل غواړي د تشدد کیسې یې ډېرې حیرانوونکې دي، ځکه چې ایران د ګڼو شمېرو افغانانو د قربتوب یو تاریخ لري. په 1980 او 1990 لسیزو کې د افغانستان د کورنۍ جګړې او د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ایران د 2 میلیونو نه زیات افغان کډوال قبول کړي وو. مقاله لیکي اوس دغه افغانان اروپا ته د تللو لپاره ایران د یوې لارې په توګه د کارولو هڅه کوي او د غیر سرکاري شمیرو تر مخه سخ کال د 80 زرو زیات افغانان د هیواده وتلي دي چې پکې زیاتره په اروپا کې د اوسېدو په هیله تللي دي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرت ویلي دي چې ایراني حکومت د افغان کډوالو د حقونو سرغړونه کوي، خو ایراني حکومت افغان حکومت ته ویلي دي چې د افغان کډوالو نور هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د اوړېدو مخه دی ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې دا پیغام د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی د ستمبر په میاشت کې په کابل کې افغان چارواکو ته ورکړی او ویلي و چې هغه په دې موضوع ډیر سنجیده دي. بلخوا د بشري حقونو د سار ادارې یا هیومن رایټس واچ لیکلی دي د روان کال د مارچ په 11 نیټه په کراچ ښار کې د ایران یو عدالت لیکوال محمد رضا پورشاجاري د ریاست پر ضد د پروپیګنډې کولو په تور ونیو او ورته د یو کال قید سزا او 2 کاله په تبس ښار کې د ملک دننه د جلاوطنۍ سزا ورکړه. ویل کېږي چې رضا پورشاجاري ته دا سزا د هغو مقالو د خپرولو په بنیاد ورکړل شوې چې پکې نوموړي په ایراني چارواکو نیوکې کړې وې. مقاله لیکي هغه دستاویزات چې چارواکو پورشاجاري ته ورکړي وو پکې ویل شوي وو چې د نوموړي د قید موده به د روان کال د ستمبر په 13 نیټه ختمه شي، خو د دې پرته چارواکو پورشاجاري د کراچ په مرکزي جیل کې بندي کړی دی. د پورشاجاري لور مترا هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي دي چارواکو تر اوسه د دې پلار ته داسې څه جزئیات نه دي ورکړي چې نوموړی اخر تر اوسه ولې بندي دی. مترا او نور هغه کسان چې د ملک دننه د جلاوطنۍ د سزا نه خبر دي، هیومن رایټس واچ ته ویلي دي چې اکثره جلاوطنه خلک د تګ راتګ لپاره پخپله پیسې ورکوي او پخپله د کرایې د کورونو او روزګار پیدا کولو لپاره ذمہوار وي. دغه جلاوطنه کسان باید په امروزه توګه مقامي پولیس ته خپل رپورټ ورکړي او د چارواکو د اجازه بغیر نشي کولی چې خار پرېږدي. مترا هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي دي چې باید پلار یې د جلاوطنۍ د سزا په صورت کې هر سهار خپل رپورٹ مقامی پولیس تا ورکڑی.
مشال ریڈیو دا سیمائزو او نڑیوالو راپورنو باوری سرچینہ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له چین سره د امنیتی موافقې لاسلیک دل به په هیواد کې د سولې او امنیت پر ټینګښت اغیز وکړي. د دغه وزارت چارواکو مشال ریډیو ته ویل چین کولی شي چې د ترهګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتی ځواکونو د اړتیاو ډیره برخه پوره کړي. د ولسي جرګې او شمیر غړي او کارپوهان په امنیتی برخه کې د چین همکاري مهمه ګڼي او له حکومت غواړي چې له دې نه د ښه ګټه واخلي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې واوري.
کڅه حمله چین سره د لاسلیک شوی امنیتی موافقې ډیر جزئیات تر اوسه معلوم نه دي، خو یوې موثقه حکومتي سرچینې ویلي چې د دې موافقې په متن کې چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د امنیت په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چین ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به په ګډه د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کوي او د افغان ځواکونو په ښه تجهیز او روزنه کې به هم برخه اخلي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي چې له چین سره امنیتي موافقه کولی شي چې په هیواد کې د سولې او امنیت په هڅو مثبت اغیز وکړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین همکاري د افغان امنیتي ځواکونو د ارتیاو ډیره برخه پوره کولای شي.
چین میتونه در تمام ساحات به افغانستان کمک کنند.
مثلا چین له افغانستان سره په ټولو برخو کې مرسته کولای شي. دوی کولای شي له موږ سره د کشفی او استخباراتي وسایلو، د افسرانو پر روزنی او د ملي اردو د وسایلو او وسایتو په برخه کې مرسته وکړي. زموږ اردو دې ته ارتیا لري. دغه راز که چین موږ ته د شپې لخوا د لیټ استخبارات وسایل راکړي، په دې ګډه مبارزه کې به افغانستان بریالی شي.
افغانستان او چین د سه شنبه په ورځ درې موافقې لاسلیک کړي چې یوه د امنیت او دوه نورې د ښار جوړونې او زده کړو په برخو کې دي. ولسمشر اشرف غنی هم د چین له مرستیال ولسمشر لی یوان چاو سره د ملاقات پر مهال وویل چې له افغانستان سره د چین امنیتي همکاري د افغانانو د فزیکی امنیت لپاره ګټوره ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم له چین سره امنیتي موافقه ګټوره بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید له دې فرصته ښه ګټه واخلي او د چین مرستې ښه مدیریت کړي. د دغه جرګې د دفاعي چارو کمیسیون یو غړي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته داسي ویل:
په هیواد کې وضعیت ستونزمن ده. د هیواد خپلواکي او حاکمیت تر ګواښ لاندې ده. افغانستان له ډیرو هیوادونو سره سندونه لاسلیک کړي، خو مدیریت ډیر مهم ده. دا چې د چین امکانات به څومره مدیریت او ښه استفاده به ترې وشي، دا د حکومت په رهبرۍ پورې تړلې ده.
چین په سیمه کې د افغان حکومت یو ښه سیاسي او اقتصادي ملګری دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ملي وحدت حکومت په پیل کې همدې هیواد ته سفر وکړ. د پوځي چارو کتونکو سالم محمد ریګستاني هم په امنیتي برخه کې د چین همکاري مهمه بولي او وایي چین هم له هغو ګواښونو سره مخ دی چې افغان حکومت ورڅخه رانځوړي.
هر قرارداد چې عملي پیدا میکنه، ولو قرارداد بزرگ،
هر تړون چې عملي بڼه غوره کوي، که ډیر وړ تړون هم وي، له هغه لوی تړونه ښه دی چې عملي کیږي. نه، زه د چین همکاري ته ډیر هیله من یم. کوم تړون هم چې له چین سره لاسلیک شوی عملي بڼه لري. چین پرمختللې ټکنالوژي لري او له هغو ګواښونو سره مخ دی چې موږ ترې رانځوړو، لکه تروریزم او مخدره مواد. موږ د دوی مرسته او همکاري ډیره مهمه بولو.
ریګستاني وایي چې له چین سره امنیتي موافقه لروانی پلوه هم پر افغانانو ښه اغیز کوي او دا ډاډ ورکوي چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یوازې نه دی. خو دا او یو شمېر نور کارپوهان بیا د هیواد امنیتي وضعیت پیچلی بولي او د حل لپاره یې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پر همکارۍ هم ټینګار کوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته هوکې چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې تاجران او کاروباری خلک د حکومت د سرمایه کاری پالیسونه ګټه پورته کړي، ځکه چې د دوی مقصد د نجی شعبې حوصله افزایی کول دي. دا خبره نواز شریف د سرمایه کاری یوې نړیوالې غونډې پر مهال په اسلام آباد کې کړې ده. د وزیر اعظم وینا وه چې په ملک کې د توانایي روانو منصوبو له وجې به نه صرف په پاکستان کې لوډ شیډنګ ختم شي، بلکې د راتلونکو دوو لسیزو لپاره به د بجلی ضرورت هم پوره شي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حقله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
مونږ تم لرو چې د اقتصادي راهداري لوج بن نه صرف د تجارت موقع زیات شي، بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یو مصروف ترین بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي، بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیات شي. مونږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړو چې ورسره به په زرګونو نوکریانو خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس ته د سرمایه کاری بورډ چیئرمین مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاه شاید خاقان عباسی او دو منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسن اقبال هم ویناگانی وکړي. د ذکر دا چې په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ضلعي حکومتونو لپاره د قاعدې قانون یا رولز آف بزنس منظور کړی دی. د صوبې ناظمینو په دغو قاعدو نیوکې کړي دي او وایي چې د منتخبو نمایندګانو پر ځای زیات اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړي شوي دي. تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتې وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه. د کوم په حق له د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو په لاندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډیپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم حمات الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قاعدې د قانون په حق له ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلارا جوړوي، ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوی دي. دغه شان د شانګلی ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلق و توقعات چی کم دی؟ نا خود اوامین و مایندگانو نایی که دی اگو تسا مسئله یا اگو تسا تکلیفی نا اگو منگ نرازی یا خود دیپتی کمیشنر بسی یا دا غبسی نزی
پیښور کې د انګریزی ورځپاڼې خبریال یوسف علی وایي چې دا ضلع د پرمختګ کارونو کمیټې یا ډیډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوښه کیږي.
د رولز آف بزنس کې ډیپټی کمشنر لا، بیوروکراسي لا، پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړل شوي دي چې زما خیال نه دی که په الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو د پاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي رولز آف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوي دي او ضلعي انتظامی افسر یا د پولیس مشر به د ضلعي ناظم په ځای ضلعي کونسل ته جواب دی وي.
انسټیټیوشن ته جواب دی، یو انډیویجوال ته جواب دی نه. نو چې کوم حکومت کار دی ګوره پاره کې د چک سائننګ اتارټي دا خو په حکومتي لیول باندې دا د وزراو سره ده، چې کوم پیښور کې دا د وزراو سره نه دا د سکیانو سره ده، چې کوم سرکاري کار دی هغه مخکې نه هم صوبایي لیول باندې
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 1 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې چې بیا وروسته په 1 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لړۍ په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې له ترسره کېدو وروسته اوس په سند او پنجاب کې پیل شوې ده. په دغو دوو صوبو کې به دا انتخابات په یو شمېر پړاوونو کې ترسره کیږي، خو له بلوچستان پرته په پاتې درې واړو صوبو کې د دې ټاکنو پر مهال د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او زخمي کېدو خبرونه ورکړل شوي. پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پر مهال د خلکو د وژل کېدو لاملونه څه دي او آیا سیاسي ګوندونه داسې خو په مخنیوي کې سره لوبولی شي او کنه؟ په دې موضوع بوریوال کاکر رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې که یو پلو بلدیاتی ټاکنې د جمهوریت د ودې لپاره ګټورې ګڼل کېږي، نو بل پلو د همدې ټاکنو پر مهال د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر مرګ ژوبلې هم رامنځته کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې د داسې پیښو تر شا څه لاملونه کېدای سي، او آیا په خلکو کې د زغم پیدا کولو لپاره څه پکار دی؟ په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای، په پاکستان کې په مجموعي توګه ټولنه د تشدد پر لور تللې ده چې ورسره په سیاسي ګوندونو کې هم داسې عناصر را پیدا شوي دي. ډاکټر خادم حسین وای،
په عمومي توګه د پاکستان د ریاست انتظامی ساخت دی کې دومره ډېر تشوالی دی چې کله داسې مهمه خبر راځي یا اهم واقع راځي، په هغې کې به تشدد هم کېږي، هغې کې به د قانون د پاسداری خلاف خبرې هم کېږي، هغې کې به بډې رشوتونه اخیستې کېږي، او هغې کې به د خلکو د رای د استعمال باندې قطغنونه هم لګېږي.
که څه هم د بلدیاتی ټاکنو تر اعلان وروسته د بلوچستان په اړه یو شمیر اندېښنې راپورته سوې وې، خو هلته نه یوازې تر ټولو صوبو وړاندې بلدیاتی ټاکنې وسوې، بلکې پر امنه هم وې. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی شهزاده ذوالفقار وای، د صوبې په بلوچمیشتو سیمو کې بېخي لږ خلکو په دې ټاکنو کې برخه واخیسته. د ده په وینا په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد نه کېده تر ټولو په کلکو حریفانو یعنی پښتونخوا ملي اومی ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله کې د زغم څرګندونه کوي.
پښتونخوا ملي اومی پاتې شي کجی وایي دوی ډېر هغه ډېر لوی رایول دي، مګر په الیکشن کې چې راسي هغوی تشدد خوا چې دی دوی په ذهن کې نه راځي چې موږ ته زموږ خلک تشدد وکړي، او دغه نه نه د لرګي جنګ نه، د توپک جنګ نه، دغه جنګ دا نه وي. زه دا ګورم چې دا د پولیټیکل پارټي مې چروټي.
اوس پوښتنه دا ده چې په سیاسي هلو ځلو او په ځانګړې توګه انتخاباتو کې د تشدد د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟ شنونکی ډاکټر خادم حسین وای، باید سیاسي ګوندونه د خپلو غړو د روزلو لپاره منظمې ادارې ولري. ډاکټر خادم حسین زیاتوی،
دلته اوس په دې وطن کې چې څومره د خلکو د تشدد نه د لرې کولو یا د مکالمې د عمل په مخ کې بوتلو ضرورت دی، شاید چې چېرته په تاریخ کې دومره لوی ضرورت نه پېښ شوی. نو د ځکه د سیاسي جماعتونو کې د تربیې مکمل نظام پکار دی چې هغه د مکالمې عمل، د سیاست مختلفو اجزاو تربیت، د سیاسي فکر تربیت او د سیاسي عمل تربیت وکړي شي. نو البته شاید چې د ریاستي بیانیې چې کومه انتهاګری ده یا د انتظامی مشینرۍ چې کومه کمزوري ده، هغه به او د خلکو پر ویو کې چې کوم بدلون دی هغه ممکن شي.
د یادونې وړ ده چې د 2014 کال د ټول ټاکنو ترڅنګ د روان کال په بلدیاتي ټاکنو کې هم په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یو شمیر کسان وژل سوي دي. چیرې چې هم د مرګ ژوبلي دا پېښې رامنځته سوي دي، هلته فعال ګوندونه یې تور پر یو بل پورې کوي او وژل سوي یا ژوبل سوي کسان د خپل ګوند غړي بولي.
داو بوریوال کاکړ، د خیبر پښتونخوا د یو شمېر سیمو په لسګونو سکولونو کې پر دې سربېره چې ودانۍ د اکتوبر 26 زلزلې خرابې کړې، د درس او تدریس کارونه دوام لري. په سواد کې د سکولونو زده کوونکي استادان وایي چې وروستیو واورو بارانونو د دوی ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي چې د خرابو شوو سکولونو د سروې له پوره کېدو وروسته به د هغو د بیا رغونې کارونه پیل کړي. اسرار عالم مومن رپورټ لري.
د خبر پختونخوا د تعلیم وزارت وایي یو نیم سل سکولونه په مکمل او څه باندې زر سکولونه په جزوي توګه په زلزله کې ړنګېدلې دي چې پکې زیاتره په سوات کې دي. د سوات د فیض آباد میډل سکول د اووم جمعه زده کوونکی محمد نوید وایي سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولی، او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاودې دي چې له وجې یې دوی ویریږي او زده کړې یې متاثره شوي دي.
او زلزلې په ورځ باندې موږ غونډې سکول خراب شو، موږ چې لاندې په پوڼو کې ځو موږ پوڼې ډېرې خرابې دي، که نه زموږ د دیوالونه موږ چاودې دي. که خدای مقبل دې له زلزله راغلم، خدای مقدا په موږ راپروځي، موږ بیا څه کوو سکول کې.
هم د فیض آباد میډل سکول یو استاد او د سوات ضلع د سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر حافظ محمد علي وایي د دوی د سکول په ګډون سوات کې 15 سکولونه وروستۍ زلزلې دومره زیات ځپلي دي چې ډېری میندې پلرونه ورته خپل بچي نه لیږي، ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله راپریوتې شي. محمد علي وایي د دوی د سکول په ماتو کوټو کې ماشومان ناست دي خو زده کړې نشي کولی، ځکه چې که یو خوا د سکول د ودانۍ د راپریوتو ویره ده، نو بل خوا زلزلې او له هغې وروسته افټر شاکس د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفي اثرات کړي دي.
هغه انتهایي زیات په یرې کې دي، او د یرې په ماحول کې چې انوایرمنټ نه ماحول نه، نو هغې کې درس او تدریس چې دی دا ناممکنه خبره ده. ماشومان ډېر په یره باندې سکول ته راځي، او د سبق عمل چې دی زه ووایم چې د نش برابر دی، ماشومان انتهایي پریشان دي. او دویم دا چې په غرونو زموږ واورې شوي دي او موسم انتهایي یخ دی، نو ماشومانو ته دن نه کېناستو په ځای باندې اوس بهر کې چې موږ بهر کینو، چونکې بارانونه کېږي بانګې کېنولی نه شو.
د سوات ضلع د استادانو د اتحادیې مشر وایي د حکومت لخوا ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په زلزله کې دوران شو سکولونو سروې شروع کړي، او د دې د بشپړېدو وروسته به ډېر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړی وایي دوی ځنو ړنګو شو سکولونو ته ټینټونه هم ورکړي دي.
موږ خو دا کوشش کوو چې مینیمم د دې چوټي راشي یا مینیمم د سکولینګ پروسس سټاپ شي. نو د دې لپاره زیاتر ځینو کې موږ د ټینټ امیجیټ ارینجمنټ کړی دی، یا ورسره د کرایه ده دغه کوم چلته ده. کوشش کوو چې زر تر زر زیاتر زیات سکولونو ته څنګه سره فیسلټي پرووایډ شي چې دې سکول له پیدا سکولینګ پروسس نه سفر کړي.
د تعلیم وزیر زیاتوي کڅه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته، خو دوی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوي پیسې پر دې ولګوي. بلخوا یو ځایي غیر دولتي اداره ایس آر ایس پی چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بیا آبادکاري کارونه کوي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندویه ادارو هیڅ قسمه مالي فنډونه نه دي ورکړي. د دې ادارې مشر زید خان وایي د خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړی، نو ځکه ورسره مرستندویه ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړې.
یو منډیټ دی دا چې ګورنمنټ اپیل وکړي انټرنیشنل ډونرز ته، اورګنایزیشن ته، چې ازي له تراشي له نو هغه چې لا ګورنمنټ او چیف منسٹر پر منسٹر دا وایي چې موږ کولای شو.
خدا خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی خپل سکولونه په خپل آبادول شي، او تر دې دمه مرستندویه ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري. خو د په خبره کې څوک ورسره مرسته کول غواړي نو دوی به یې هرکلی کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د خبرونه په اخیری شیبو کې به واره بیا لند خبرونه له پامیر ساحل واورو.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو تیر ورځ په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې پر کډوالو بندې مرستې دی بیا خلاصې کړي. د امریکا حکومت له قبایلی سیمو کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په لړ کې د 1.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان وکړ. په پیښور کې د امریکا کونسلګرۍ په نننۍ بیان کې راغلي د نړیوالې پرمختیايي امریکایي ادارې یو ایس ای ډی دا پیسې به په قبایلی سیمو کې د ښوونځیو بیا ودانۍ، د کارونو لپاره روزنې، د کروندګرۍ نظام ښه کولو او خوراکي مرستو لپاره کارول کېږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د داخله چارو قائمه کمیټې پر ماشومانو د تیری یا تاوتریخوالي سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی دی. د خیبر پختونخوا ډاکترانو تنظیم نن د هسپتالونو نظام ښه کولو نوي قانون په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور پې بنسټه بللی چې ګواکې د ډاکترانو یو وړه ډله د زیاتو پیسو ګټلو په موخه د نوي قانون عملي کېدو مخه نیسي. په پاکستان کې د واکسینونو ادارې ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به په خیبر پختونخوا کې له پولیو او نورو ناروغیو د ماشومانو ژغورنې لپاره 25 اربا روپۍ لګوي. د افغانستان لوستي جرګې نن له حکومت غوښتنه وکړه چې بهرنیو هیوادونو ته د تلل او کډوالو ستنولو په برخه کې دی له هر ډول څرګندونو ډډه وکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د مارجې د پولیسو یو چارواکي د نن خودو په شرط مشال رډتول جګړه نن پیل شوې چې په پایله کې د سیستاني او بلاک پنج په نوم سیمې د وسلوالو لاسته ورغلې دي. د هلمند والی وایاندو مرځواک وایي افغان پوځیانو له دې سیمو تاکتیکي شاتګ کړی. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شامي اپوزیشن ډلو پر یوه لیست د توافق غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې خبرو ته وبلل شي. د شام لپاره د ملګرو
ملګرو ملتونو استازی ستافن دی مستوره نن په مسکو کې وویل په دمشق کې د ټولو خواو په ګډون د حکومت جوړولو لپاره کار کول اړین دي. د روسیې بیړنۍ حالات وزیر ولادیمیر پوچکوف په مصر کې د ژغورنې کارکونکو ته هدایت کړی چې د الوتکې پیښې لټون ساحه د تر 40 مربع کیلومتره پراخه کړي چې مړي او د الوتکې برخې وموندل شي. او تازه خبر دا چې په جنوبي سودان کې د یوې الوتکې په پیښه کې له 100 زیات کسان وژل شوي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. سبا لبه یو بیا د نوو پروګرامونو سره راځو. لدې کوشش سره چې مشال ریډیو د ساسو لپاره خو معیاري خبرونه هر ورځ نشر کړي. زملی حمید زاده، پامیر ساحل او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه واړو. تاسو د مخام شپږ بجو نه د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.